خوږو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. زه منور شابه په روانه غړی کې تاسو قربایم او تمه لرم چې سهار به مو کولی وي. په خبرونه کې به واوري په دوبی کې د IMF او پاکستان ترمنځ نن د مالی مرستو په اړه غونډه روانه ده. د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي په هیواد کې د منځمهاله انتخاباتو هیڅ حال نه دی. خو راځي چې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واوړو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان د نصیرآباد په سیمه کې نامعلوم کسانو د سیبی دوه ججان تښتولې دي. په کندهار کې د رامنځته سوو پرونیو دوه چاودنو په ترڅ کې د مړو شمیر لسو ته رسیدلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په جنیوا کې له یو شمیر اروپایي مشرانو سره د لیبیا د حالاتو په اړه لیدکاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان د نصیرآباد په سیمه کې نامعلوم کسانو د سیبی دوه ججان تښتولې دي. د سیبی سیشن جج جان محمد گوهر یاسینزی او سینیئر سیول جج محمد علی کاکړ تیر شپه په داسې حال کې بيدرک شوی چې د بلوچستان د ډیر مراد جمالی له سیمې څخه د استمامد سیمې ته روانو. د دې کسانو موټر د نصیرآباد د کوټ عبدالسمد لیڑی په سیمه کې مندل سوی دی. خو د ځای چارواک په وینا د دې کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات پیل کړی دی. په دې صبح کې وکیلانو د احتجاج په توګه نن عدالتونو ته د نه تللو اعلان کړی دی او خبرداری ورکړی ک چې حکومت د کسان را خوشی نکړل نو دوی به په لارینونو پیل وکړي. څو ورځې وړاندې هم د بلوچستان های کورټ څلور وکیلان له کوټ څخه سیبی ته د سفر پر مهال تښتول شوي وو او تر اوسه لا نه دي خوشي کړل شوي. په کندهار کې د رامنځته سوو پرونیو دوه چاودنو په ترڅ کې د مړو شمیر لسو ته رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری وایي چې په وژل سوو کې اته عام وګړي او دوه د پولیسو عسکر شامل دي. دا پیښه پرون غرمه د کندهار ولایت د ارغنداب په ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوې وه چې خلک د سپیو د جنگ نندارې ته راغونډ شوي وو. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په تېره یو میاشت کې د خونړیو بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې تر سل زیات کسان وژل شوي دي چې زیاتره عام ولسي خلک دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په جنیوا کې له یو شمیر اروپایي مشرانو سره د لیبیا د حالاتو په اړه لیدکاته کوي. نوموړی به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته هم وینا وکړي کوم چې غواړي لیبیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له لوړې ادارې څخه وباسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له وړاندې لا د لیبیا پر ولسمشر معمر قذافي د سفر او اساسو بندیزونه لګولې دي او ویلي دي چې د معمر قذافي لخوا د چاپو په ترڅ کې د وژل سوو شاوخوا 200 کسانو مقدمه به د جرمونو نړیوال عدالت ته وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 100,000 کسان له لیبیا څخه ګاونډي هیوادونو ته تللي دي. د یو ان ایچ سی آر لخوا خپور شوی بیان لیکي چې دوی د تیونس، مصر او غیر حکومتي ادارو له چارواکو سره په همکارۍ د دې شاوخوا 100,000 کسانو د مرستې هڅه کوي. بیان زیاتوي چې په دې کسانو کې زیاتره بهرني خلک چې په دې هیواد کې میشت وو او 4,600 د لیبیا خپل خلک دي چې اوس مصر او تیونس ته تللي دي. ریپورټونه وایي په عمان کې د حکومت پر ضد احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. یعنی شاهدین وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د دې هیواد د پلازمینې مسکت په شمال لویدیځ کې پروت ښار سوهار کې د راغونډ سوو حکومت مخالفو مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. تر دې وړاندې د تېرې شنبې په ورځ هم په دې هیواد کې خلک د سیاسي اصلاحاتو لپاره د احتجاج په توګه راغونډ شوي وو. د دې هیواد پاچا کبوس وین سعید خپل کابینه منظمه کړې ده چې په هیواد کې د راپورته کېدونکو احتجاجي جلړۍ مخه ونیسي. او د نړیوال کپ په لړ کې نن په لومړۍ لوبه کې زمبابوې له کینیډا سره لوبیږي. تر دې وخته زمبابوې په 15 اورونو کې 3 اویا منډې کړي او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. د نن دویمه لوبه به د ویسټ انډیز او هالند ترمنځ د نوې ډیلی د ښار په میدان کې ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم ماسپښین پر 2 بجې پیل کیږي. تیره شپه د هند او انګلستان ترمنځ ترسره سوې لوبه برابر پاتې شوې وه. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بوریوال کاکرنا خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي په هیواد کې د منځمهاله انتخاباتو امکان نشته. په لیبیا کې ګڼ شمېر پښتانه چې دغلته د کار روزګار لپاره تللي وو په هیواد کې د ناارامۍ له امله د ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته راستون شوی یو تن مشال ریډیو ته وایي:
زمونږ پاکستان نه ام بي سي ته مونږ په فونونو باندې ستړي شولو، زمونږ سره هیلپ یې نه کولو. بس دا به راته وویل چې ستاسو انټري مونږ کړې ده، پته نشي دا انټري دوی څه لپاره کوله.
او د پېښور په نشترحال کې هنر میله روانه ده. په دې کې برخه اخیستونکي یو زرګر وایي:
دا ګوره دا وزیرستان والا دی د ایران تومنونه پکې استعمال شي. دا غمیا چې لګېده دا وګی دي ته وایي حقیق غمیا پکې لګېدلې او دا چابکې دي.
دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته پروګرام ستونزې او سرکار هم دراورو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ تاسو لپاره د پیښور په وخت د سحر 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ په پښتو ژبه خبرونه پیلوي او تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. نړیوال مالی فاند یا IMF او پاکستان د مالی مرستو په اړه نن په دوبی کې یو غونډه کوي. په دغه غونډه کې کومې خبرو باندې بحث کیږي او په دغه کې څوک برخه اخلي په دې مو یو شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریالي انیس اجمل سره خبرې کړې دي او هغه نمو پوښتلې دي. هغه داسې وایي:
د پاکستان او IMF یعنی عالمی مالیاتی فنڈ کم دے دائی درمیان سے دکرزو دنورو کسکنو دا پیکج پارا بدنن مذاکرات کی پا دوبائی کے او پا دیکی چی پاکستان سے کم معاشی اصلاحات تی او چی کم مالی فریم ورک تی داگی با جاچ اغسطی کی گئی ننمی چی کم مذاکرات تی اگر کی چی کم پاکستانی وفد دے دائی مشریبا وفاقی وزیر خزانہ عبدالخفیف شیخ توی او ننمی مذاکرات رست با IMF چی دے اگا پاکستان تا یولس ارب ڈالر نزیاتی کرتی چی دے داگی دو کسکنو ورکولو پا لڑکی با فیصلہ کوی نزدک چھے اس تا پتر IMF چی دے نو تیر وقت کی اصلاحاتی جنرل سیلز ٹیکس نه لګولو او بجلی قیمتونو نه زیاتولو په وجه پاکستان ته چې د خپل قرضو پروګرام او تربلې وو. خو نن به په دې لړ کې چې د مذاکرات کیږي او د اخیر استبا فیصله کیږي.
انیس اجمل، نن د پټرولو د قیمتونو په اړه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو غونډه کوي. په عرب هیوادونو کې ناارامي هم روانه ده، نو دغه په پاکستان کې په پټرولیم مصنوعاتو په بایو سره اثر غورځولې؟
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د اخیر راتلونکي میاشت کې د پټرولو نرخونو کې اټولو په نن کې باندې یو غونډه راولېدلې ده. او دا غونډه چې کمدا پدې کې بعد د پېټرول مصنوعاتو سبسډي برقرار ساتلو په حق له ختمي فیصله کیږي. اصل کې د پېټرول وزارت چې کم دی هغه وزیر اعظم ته د پېټرول مصنوعاتو سبسډي برقرار ساتلو په لړ کې یو سمري لیکلې و. نو هغه کې بعد د پېټرول نرخ چې کم دی هغه د 10 روپو نه 14 روپے فی لیټر کې دی هغه زیاتولو سفارش شوی و. نو اوس کچري دا سمري چې کمدا کفرت کدا منظور کړی شو نو پېټرول نرخونه چې دی هغه به زیاتیږي او په دې لړ کې دی چې وزیر اعظم چې دی هغه نن خپل ختمي فیصله مو کوي. بل یو خبر حکومت
انیسا، په دې ټولو مالی او سیاسي حالاتو باندې ویل کېږي چې صدر آصف علي زرداری به نن د سیاسي او حکومتي غړو سره خبرې اترې کوي. په دې اړه کوم تازه حال زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ؟
آصف علي زرداری او د پیپلز پارټي چې کوم وزیران دي دوی ترمنځ به یو غونډه کېږي. یو غونډه کې به چې د ملک کوم مالی صورتحال دی پاغې باندې دغه نور چې کوم اوسوګانی دي پاغې باندې او هغه نه علاوه مسلم لیگ نور سره کې دي کوم خبرې اترې روانې دي پاغې باندې به خبرې اترې کېږي نن غونډه کې.
داوا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ دی او ستاسو د زړونو حال د پاره دا وخت منګه ورزو د کراچۍ نه حال درکو. صدر آصف علي زرداری ویلی دی چې د مسلم لیگ نواز ډلې د ورستیو پریکړو نه پاس په هیواد کې د اوس د پاره د منځمهاله ټاکنو هیڅ امکان نشته. صدر زرداری دا خبرې کراچۍ کې د پیپلز ګوند د مشرانو یوې غونډې ته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال ظفر کریمی ناورو.
بلاول هاوس کراچی کې د پیپلز ګوند سند څنګه غړو او مشرانو ته په وینا کې صدر آصف علي زرداری ویلي چې په ملک کې د میانه محاله ټاکنو یا میډ ټرم الیکشن هیڅ امکان نشته. د پنجاب حکومت څخه د پیپلز پارټي د وستلو موضوع ته په اشاره سره نوموړي زیاته کړه چې د کومو سیاسي ګوندونو مشرانو چې د اتیایمې لسیزي سیاست شروع کړی دی هغوی ته به زیان واوړي. د صدر زرداری وینا د تفصیلاتو په اړه د پیپلز ګوند مرکزي مشر در پٹیل خبر اعلانو تا داسی ویل.
پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ہم کل بھی جمہوری لوگ تھے، ہم آج بھی جمہوری لوگ ہیں، ہم نے صبر کیا.
دیوائی صدر سے ویل چ پرون ہم من جمہوری خلق ہو، نن ہم جمہوری خلق یو، من پہ ہر حال صبر کرے دے او سلام مشورے عمل تمو دوام ور بخلے دے. خو من نہ بلکہ یو بل گوند غیر جمہوری عمل تر سر کرے دے. من تل د میثاق جمہوریت خیال ساتلے دے، د مفاهیمت لپاره شروع کړی شوی تګلا بجاری وساتی او په هیڅ صورت به د جمهوریت په وړاندې خندونه ونزغمی. د بلاول هاوس څخه جاری کړی شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې تیر ماښام صدر آصف علي زرداری د صوبو ترمنځ د رابطې مرکزی وزیر رضا ربانی سره هم وکتل او هغه نه یې د پنجاب حکومت د وروستیو پریکړو څخه د پیدا شوی صورتحال په اړه معلومات واخیستل. د پیپلز پارټۍ د مطبوعاتي څانګې تر مخه صدر آصف علي زرداری نن د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ د مشرانو ګډه غونډه را چې پکې به ایم کیو ایم په مرکزی کابینه کې د ګډون یا نه ګډون د پریکړې نه علاوه په نورو سیاسي موضوعاتو خبرې اترې کولی شي. د سیمه ییزو رسنیو په وینا نن آصف علي زرداری د سند صوبې گورنر عشرت العباد سره هم لیدل کتل کوي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لویا مصاله زمو زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کې وبوي او موږ ته په ګوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې غونډه وسنګ وکړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز.
قدر منوریدونکو نن هم د ګل ورځ ده او تاسو ته مو د دې غړې په سر کې ویلي دي چې د دې غړې په دویمه نیمای کې به تاسو ته ستونزې او سرکار پروګرام وړاندې کوو. دا وخت یو کورنۍ مطبوعاتي کتنه د انګریزي ژبې پاکستانی ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې لیکل شوې دي چې پاکستان او امریکا په تیر وختونو کې مذهبي توندلاري د خپلو ګټو لپاره کارولي خو دا وخت واړه هیوادونه په خپل د توندلارو له امله د نارامۍ ښکار دي. د دې مقالې مهم ټکي د یوې
دا مشال ریډیو ده.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په دغه مقاله کې راغلی دی پاکستان او امریکا د روس پر ضد په افغانستان کې د مذهبي سخت دریځ نه کار اخیستی و خو دا وخت دواړه هیوادونه په خپل د دغه ستونزې سره مخامخ دي. د مثال په توګه په دې وروستیو کې د پنجاب د ګورنر سلمان تاثیر د یو مذهبي سخت دریځ تن ممتاز قادری د لاسه وجنه او په امریکا کې د کانګرس په غړي ګابریل ګیفرد باندې د بنیاد پرست تن جیرډ لافنر برید چې په کې شپږ تنه وژل شوي او نوموړی سخته جوبل شوی و. دا دواړه پیښې یو بل ته په نږدې وخت کې رامنځته شوې که څه هم د دې پیښې په اړه امریکایي خلاصي ډلو غبرګون ډیر کمزوری نه و خو د پاکستان محافظه کار ډلو چې د سلمان تاثیر د وژنې غندنه یې نه ده کړې نه ډیر بدل نه و. ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولس په سوچ او فکر باندې د تیرو او یو کلونو حالاتو ډیر اثر کړی دی چې پکې یې هیواد د بیلابیلو درې ډول حالاتو پر ضد جنگ کړی. اول د جرمني د فاشیست اتحاد پر ضد، بیا د روسي کمیونیزم او د اوس مذهبي توندلاریتوب پر ضد. نو د ورځپاڼې په وینا امریکایي ټولنه باندې تر یو حده د درې واړو ستونزو اثر غورځولی دی او د دې دلیل لپاره ورځپاڼه د تاریخ په رڼا کې وایي دا انساني نفسیات دی چې کومو قومونو باندې ظلم شوی هغوی بیا په خپل ظالمان شوی دا راست چې څوک د قانون حفاظت کوي همغوی قانون ماتوي لکه پولیس او استخباراتي ادارې او کوم خلکو چې د امریت پر ضد د ازادۍ لپاره حال ځلې کړي هغه لیډران بیا په خپل د امریت په لار روان شوی ورسپانه لیکي په جرمني کې د فاشست ډلو پر ضد جنگ په امریکایي ټولنه کې د نسل پرستۍ یو څه اثر پرېښوده د دې ترڅنګ چې امریکا د کمیونیزم پر ضد کمپاین شروع کړ نو امریکا په لاره اسلامي حکومتونو هم په خپل هیوادونو کې د آزاد خیاله او روښان فکر خلکو د ختمولو کار ته دوام ورکړ چې له امله یې په اسلامي هیوادونو کې سخت دریځې ډېره وده وکړه د ورسپانې په وینا دا وخت بیا د سخت دریځو ترمنځ شخړه روانه ده اسلامي توندلاري وایي چې په ټوله نړۍ کې به اسلام خوروي او په دغه لړ کې دوی هر ډول جهادي هلې ځلې کوي بلخوا د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونلډ رامسفیلډ ویلی وو چې دا د ښه او بدو ترمنځ جنگ دی چې تر ډیره وخته به روان وي او همدغه مذهبي توندلاري توپ دی چې د پاکستان او امریکا په عام ولسي وګړو یې هم اثر کړی دی خو په پاکستان کې دا فکر زیاتېدل به سیمه د تبا هي سره مخامخ کوي او په امریکا کې دا نظر خوریدل به نړۍ د تباهۍ په لور بیای
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
قدر منوریدونکو د باختر سوري او دا ډول نور خبری معلوماتي کلتوري او خوندور پروګرامونه تاسو د مشال ریډیو په نه ساته خبرونو کې اوریدلی شئ خو هلا چې تاسو د خپل ریډیو ستن په منځنۍ سپو یا میډیم ویل شپکسوه یويش باندې ټینګه کوي یا د انټرنیټ تلاره کې تاسو اوریدل غواړئ نو د انټرنیټ پته د مشال ریډیو دا www.mashalradio.com او هم په دغه پاڼه باندې تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه او خبرونه او نور معلومات هم ترلاسه کولی شئ او اوس یو بل مطبوعاتي کتنه ورسپانه دی ایکسپریس ټریبیون کې عائشہ اعجاز خان په خپلې مقاله کې لیکي چې په لاهور کې د دوو کسانو په وجنه کې ککړ د امریکایي وګړي ریمن ډیوس په مسله د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې تر ډیره حدا اغیزمنې شوې دي خو نو موري وای پښتنه دادا چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابې دوه غټه به چاته رسی د مقاله نوټ کې درته زموږ همکار اسرار عالم محمد وړاندې کوي
عائشہ اعجاز خان د ایکسپریس ٹریبیون کې په خپل یو مقاله کې لیکي چې په لاهور کې د وکاسانو په وجنه کې ککړ د امریکایي وګړي ریمن ډیوس په مسله د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکې د تیر وختونو په پرتله د محل تر ټولو زیاتې خرابې شوې په پاکستان کې ځینې خلک ډېر خوشاله دي چې حکومت به ریمن ډیوس امریکا ته حواله نکړي او دوی وایي چې پاکستان داسې کوي نو حکومت به بیا لمنځه ځي نو دغه رنګ د مقالې لیکونکي وایي چې د دې مسلې حل به په کوڅو کې مظاهره کوونکي راوباسي څوک چې غواړي ریمن ډیوس ته د مرګ سزا ورکړي شي خود مقالې لیکونکي عائشہ اعجاز خان وایي چې اوس دا خبره پډاګه نه ده چې د اولس دارای تر کومه حد پورې جوړ کړی شوی عائشہ اعجاز خان وایي که فرض کړو امریکا د ریمن ډیوس مسله د انصاف نړیوال عدالت ته یوسي پاکستان به په دې مجبور وي چې دغه عدالت کې خپل کیس جمع کړي نو دلته به بیا د غیر یقیني نتیجو لپاره اسلام آباد وکیلانو ته یو شمېر پیسې ورکوي بلخو امریکا به د پاکستان لپاره د کیریلو ګربل په نامه 1.5 اربع ډالر مرسته هم بند کړي همدارځو بلخو به پاکستان د افغانستان جنگ په لړ کې د امریکا سره خپل همکاري ختم کړي نو پښتنه دار پرده کیږي چې د ګټه به چاته رسی آیا د سره به د پاکستان ولسته د تعلیم سهولتونه ترلاسه شي د سره به ګرانی ختم شي او که یا به د سره د توانی بحران لمنځه یوړل شي د مقالې لیکونکي عائشہ اعجاز خان وایي چې په هر یو ټولنه کې د امریکا مخالف جذبات موجود دي خو په پاکستان کې دا جذبات خطرناک حد ته رسیدلي دي د غرنګ په خارونو کې د امریکا پر ضد ریلیانې وځي او دوی ګڼي چې د امریکا سره د پاکستان اړیکې ختمېدو سره به ټولې مسلې حل شي په مقاله کې وړاندې راځي کڅ هم امریکا خپلو ګټو ته ګوري خو پښتنه دار پورته کیږي چې د امریکا سره د پاکستان اړیکو ختمېدو سره به د پاکستان مسلې حل شي او کنه شروع بشي د مقالې لیکونکي عائشہ اعجاز خان وایي که د سپینې ماڼۍ او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ربیګي نو بیا به د پاکستان پښتونخوا کې نور هم زیاتوالی راځي ځکه چې نړیوالې کپنی به له هیواد څخه وځي او بیروزګاری به نور هم زیاته شي د دې ترڅنګ په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لواجی د تیلو قیمتونه مخ په وړاندې روان دي نو په کار ده چې د دې لپاره هم د پاکستان سره پیسې وي د مقالې لیکونکي عائشہ اعجاز خان وایي چې پاکستان یو کمزور هیواد دی او د کمزوري هیواد په نړیوالو چارو کې دومره اهمیت نه وي. نو دغه رنګ د امریکای وګړي ریمن ډیوس مسله نړیوال عدالت ته یوړل شي نو هلته به بیا د پاکستان دومره نه منل کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان په نړۍ کې د ترګرو لپاره یو پټنځای ګڼل کیږي نو هلته کې نړیوال هیوادونه نه غواړي چې سرمایه کاری وکړي. نو بیا دا چې د دې هر څه له وجې به یوازې پاکستاني اولس اغیزمن کیږي.
دا اسرار العالم محمد چې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو د کرکیج په اړه یې د ایکسپریس ټریبیون د مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کړل.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی دی امریکا له پکار دی هغه سهیر نه کی چې د 2001 کال نو وروسته یې زده کړی او دا چې حکومتونه دې د ستونزو د سیوا کېدلو نه وړاندې د هغې د حل راوستلو هڅې وکړي. ښاغلی رابرټ ګیټس به سخ کال خپله دنده پرېږدي. په دې اړه د لاس اینجلس ټایمز د یو رپورټ غټ کې به د مدیح امیرزاده نه واورو.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداري ورکړي چې امریکا ته پکار ده په راتلونکي کې د هغه ډول سمکني جګړو نه ډډه وکړي چې د عراق او افغانستان په هیوادونو کې کړي او باید د دې جګړو نه ترلاسه شوي زده کړې د هم هېرې نه کړي. د ورځپاڼې په خبره په ویسټ پوینټ کې عسکري زده کوونکو ته په وینا کې نوموړي دا وویل چې د هغه په فکر کچره د امریکا د دفاع راتلونکي کوم وزیر ولسمشر ته په اسیا، منځني ختیځ او یا په افریقا کې د خپل پوز د لیږلو مشوره ورکوي نو د هغه دماغ حالت به صحیح نه وي. د ورځپاڼې په خبره یو خواته دا سخکاري چې د نوموړي دغه څرګندونې یو شخصي نظریه ده چې پوز د تېرې یوې لسیزې راهیسې په دغه سخت ماموریت کې بوخت دی. بلخوا دا یو اټکل ښکاري چې په راروانو وختونو کې به دغه شخړې په بنیادي ډول د اوسني وخت نه جدا وي. د ورځپاڼې په خبره د نوموړي دغه خبرې پر دې وجه وزن لري ځکه چې نوموړي د پخواني صدر جارج ډبلیو بوش له طرفه د دفاع وزیر ټاکل شوی او بیا وروسته باراک اوباما هم په خپل حکومت کې اوساتلو چې د افغانستان په جګړه کې د عسکرو شمیر زیات کړ. ورځپاڼه لاس اینجلس ټایمز لیکي که څه هم نوموړي د پخوانی مشرانو جارج بوش او یا پر ډونلډ رمسفیلډ نیغ په نیغه نیوکې ونه کړې خو داسې ښکارېدل چې د خپلې دندې موده یې رانغښتل غوښتل او دا هم چې د امریکا د پوځ مرکز پینټاګون دی د تللو نه مخکې راتلونکي ته تیار کړي. خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې کله به خپله دنده پرېږدي. د نوموړي په خبره د دې امکان ډېر کم دی چې امریکا به د عراق یا افغانستان په شان د درېیمې نړۍ په کوم لوی هیواد کې عملیات وکړي. ورځپاڼه د نوموړي د خولې لیکي د دې خبرې زیات امکان دی چې په راتلونکي کې به امریکایي پوځ ټولې شخړې د ځمکې پر ځای هوا او یا د اوبو له لارې ترسره کوي. په دفاعي بجټ کې د کمی له امله د امریکا پوځ باندې فشار زیات شوی چې په جګړو پوځي خرچې کول دی په حق ثابت کړي. د دې پر ځای زیات ضرورت اوس دې ته دی چې د امریکا پوځ او حکومت دې د مسلې د زیاتېدلو نه مخکې دې ورته سلاره یا هلوګوري چې ور باندې ډېرې خرچې کولو ته ضرورت وي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی دی چې امریکا ته پکار ده هغه څه هېر نه کړي چې د 2001 کال نو وروسته یې زده کړي دي. د دې ترڅنګ نوموړي دا هم ویل چې باید ځمکني پوځي یونټ دې زیاته پاملرنه دې ته وکړي چې راتلونکي ماموریتونو ترګره زی جګړې د بیړني حالاتو سره مقابله کولو او بهرني ځواکونو ته د یاغیانو پر ضد مقابله کولو په اړه روزنه ورکول شي.
دا و ملیح امیرزاده چې تاسو ترې د امریکایي ورځپاڼې لاس اینجلس ټایمز د مقالې مهم ټکي واوریدل.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
د ماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
قدرمنو قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو لپاره په پښتو ژبه خبرونه لري. رویټرز خبری اجانس لیکي د لیبیا د ولسمشر قذافی خلاف د روانو مظاهرو وروسته د خبرې معلومول ډیر ضروری دی چې د دغه هوا د تیلو په ذخیرو به د چا کنټرول وي. د فرخنده وزیر نه نور تفصیل اورو.
رایټرز خبری اجانس لیکي په لیبیا کې د خلکو مظاهرو د ولسمشر قذافی واکمنی د سختو حالاتو سره مخامخ کړی دا او د دغه هیواد یو شمیر برخه چې د تیلو غټي ذخیره لري اوس د حکومت خلاف ته مظاهره کوونکو په ولکه کې دي. دلته پښتنه دادا چې په دغه ځایونو په موجوده حالاتو کې د چا کنټرول دی. رایټرز ته لیبیا یو شمیر د تیلو پیدا کوونکو خارونو او د هغوی امنیت طاقتنه کوي چې په تیرو او روانو حالاتو کې د ناکرارۍ او بې یقینۍ سره وړاندې دي. د افریقا د تیلو په پیداوار کې لیبیا په دریم نمبر راځي او یو شمیر د تیلو کویان لري. زاورا د ترابلس نه شپږ شلي کیلومتره غربي اړخ ته راځي. په دغه ښار د حکومت خلاف ته مظاهره کوونکو کنټرول دی. سبراتا د ترابلس نه پنځه اویا کیلومتره غربي اړخ ته پریوزي. دغلته د مصر یو اوسیدونکي چې تیونستا اوریدلې رایټرز ته وایي په دغه ښار هم د مظاهره کوونکو کنټرول دی او د یو بې یقینۍ صورتحال دی. د بنغازی نه خبریدونکي یو ورځپاڼه کورینالیکي په دغه ښار کې حکومت په وس هم ځای پر ځای کړی دی. یو بل ښار زاویا چې د ترابلس نه پنځوس کیلومتره غربي اړخ ته پریوزي په یوه ورځ کې یو لاک او شل زره بیرله تیل پیدا کوي او په دغه ښار کې د تیلو یو شمیر کمپنۍ هم کار کوي. د حکومت مخالفه ډلو د کنټرول لاندې دی او د دغه ځای نه خلکو رایټرز ته ویلي د ښار په بهرنو لارو په وس څارنه کوي او اوس هم زو د لیبیا مرکز ترابلس ته چرته چې داسې هیڅ نخکاری جینې د قذافی په وس د ښار کنټرول د لاسه ورکړی دی. یو تن رایټرز ته وایي د تیر خالی په ورځ د ولسمشر قذافی یو شمیر پلویانو د هغه په حق کې مظاهرې وکړې. په ترابلس کې بینکونه خلاص دي خو زیاتره غټ دوکانونه بند دي او خلک د وړو دوکانونو نه خوراکي شیانو اخیستلو ته په قطارونو کې ولاړ ښکاري. په دغه ښار کې په دې وروستو کې د ښاغلي قذافی خلاف سختې مظاهرې ولیدل شوې. د ترابلس نه 200 کیلومتره مشرقي اړخ ته مصراتا راځي چې د سامانونو د وړلو راوړلو لپاره استعمالیږي. خلک یې وایي د قذافی په لوا ځواکونه یې په شا تمبولي او سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې. د ترابلس نه 350 کیلومتره شرقي اړخ ته سرت راځي. دا د قذافی پلرنې سیمه ده او کېدای شي د هغه وجه وي چې په سرت د پولیسو او پوس کنټرول دی. دلته د تیلو د پیدا کولو ټول سهولتونه هم موجودیت لري. د ترابلس مشرقي اړخ ته راسلانوف او مصرا البریجا سیمې راځي. په دې ځایونو کې د تیلو د برامداتو مهم ځایونه جوړ شوي دي چې روان حالات به د لیبیا په اقتصاد د دغو ځایونو نه نورو هیوادونو ته د تیلو په لیږلو بد اثرات وغورځوي او په دغې اړه متضاد رپورټونه دي چې دغه سیمې د چا په کنټرول کې دي. د ترابلس نه مشرقي اړخ ته سزر کیلومتره لرې بنغازی ښار راځي. دا د لیبیا په دویم نمبر لوی ښار دی او د روانو مظاهرو پیل هم د دې ځای نه شوی و. د بنغازی نه علاوه سریر او اجدابیا دوه نور ښارونه دي. دا د مصر پولې ته نږدې پریوزي او په اړه یې داسې ویل کېږي په دغه سیمو هم د حکومت خلاف خلکو کنټرول دی خو پر دې یقیني خبرونه لا نه دي را رسیدلي.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پسایستو پورتیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چه ده دا اللہ تا درسیدو یو نیغ او لند لار ده.
عرفان چه توایی؟
عرفان او تصوف ده زان پیجندن او ده خدای پیجندنی توی؟
ده سولی او بشردوستی لپار تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې د پاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعې او خالی په ورځ اوریدلای سي.
<تص-> قدر منوریدون کو دا وخت په پیښور کې د سهار 10:30 بجې کې دن کې دی راځي چې د بوریوال کاکړ نه د خبرونو سرټکی واورو.
د بلوچستان د نصیرآباد په سیمه کې نامعلومه کسانو د سیبی دوه ججان تښتولی دی. د پنجاب صوبې د لاهور او سرګودې ترمنځ پر لویه لاره د چیپک په یو پیښه کې اووه تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. په کندهار کې د رامنځته سوو پر نویو دوو چاودنو په ترڅ کې د مړو شمیر لسو ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په جینوا کې له یو شمیر اروپایي مشرانو سره د لیبیا د حالاتو په اړه لیدکاته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا یو لک کسان له لیبیا څخه ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. رپورټونه وایي په عمان کې د حکومت پر ضد احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. او د کرکټ د نړیوال کپ د پلړ کې د نن په لومړۍ لوبه کې زمبابوې دا وخت په شلو اورونو کې یو سل دوه منډې کړې دي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي.
دا بوریوال کاکر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. قدرمنو اوریدونکو خپلې خبرونې ته دوام ورکو او ورزو د لیبیا تازه حال اخلو. په لیبیا کې د حکومت مخالفه ډلو کمی مظاهری دی اغه دوام لري چې پکې تر دې دمه د زرو نه زیات کسان وجل شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او امریکا د لیبیا د حکومت پر ضد بندیزونه هم اعلان کړی دي. د خیبر پښتونخوا یو سعودین کې محمد آصف اقبال چې په لیبیا کې په یو کمپنۍ کې د انجینر په حیثیت کار کوي د خرابو حالاتو له امله خپل هیواد تستون شوی. نو موري د مشال ریډیو د خبريال شبیر احمد جان سره خبرې کړې دي او په سر کړته شبیر احمد جان پوښتلې دي چې د لیبیا د حالات په اړه څه معلومات لري.
یار لکه 19 تاریخ باندې موږ په ډیوټي وکړل نو هغه ورځ بالکل حالات نارمل وو. ټریپولی کې بنغاز کې حالات خراب وو خو موږ ته دا ویل شوی چې ټریپولی کې حالات نشي خراب دي ځکه دلته کې دا قذافي صاحب هغه ډېر سترانګ دی. لکه خو 20 تاریخ باندې موږ سار ډیوټي ته تللو بس ارسه بندو د شپې شپې خلکو دکانونه هم خالی کړي وو سایډونه ارسه بندونه پولیس ولا موږ واپس کړو تاسو واپس لاړ شئ. بس هغه نه یو دوه غنډې پس فایرنګونه راکټ لانچر دا سٹارټ شولې په ټریپولی باندې لکه یو قسم ته حمله وکړه. نو دې کې ډېر لکه لیبیان او دا فارنرز هم پکې مړه شول. لیبیان پکې ډېر زیات وفات شوی او بس یو د جنگ ماحول سٹارټ شولو. هغه کې بیا موږ ټول ته لکه دا اعلان شولو چې سپیشلی کیمپونه والا خلک دې بالکل نه راوځي چې کم فارنرز دي او مارکیټونه دکانونه ارسا بند. نو بیا دغه تقریبا چې شپش ولا شپکه بیا دوباره غوي لکه زره د سارا ټیک کړي بیا د شپې چې کم ماټه کو کلاغ دا بس د چې کم مخالف پارټي وا لکه د بنغازی نه دا تیجی نه د لکونه را روانه ورو ورو او ټریپولی ته دوی په 20 تاریخ باندې دوی په لویل چې موږ په 20 تاریخ سره کوو خو موږ دا زړه کې دا نو چې دوی په ټریپولی باندې سه حمله کوي راکټ لانچر سره هغه باندې.
نه دا د مقذافي چې کوم خپل مرسل هغه حمله
نه مخالفین او مخالفین جی دا مخالفین حمله کړی وا خو بس یو جنگ ماحول او بل بر نه لیبیا موسم دومره یخ دومره یخنی او خلک ایرپورټونو ته په وتو باندې سٹارټ شول. زمونږ په 3 تاریخ باندې ټوله کمپنی لاړله ترکی ته. بس موږ صرف په کمپ کې پاکستانی تقریبا 14 کسان پاتې شول او دا بنغازی طرف ته خاله لیم ته پتو چې کمپونه ټوله وسوځل خلکونه پیسې ارسا خستی دي او چا سره د روټي دارک نشته. بس هغه شی په ټریپولی کې سٹارټ شول. بس روزانه د شپې موږ لکه په 21 تاریخ باندې زبیا لاړه لمغتا ایئرپورټ ته. ایئرپورټ کې لکه ایس جازونه نو چې پاکستان د دوبی طرف ته راځي صرف ترکیش آسترالین دغه جازونه بتلل او پاغه باندې هم لکه هم ډېر په خطرې کې بتلل راتلل. با خطر ډېر زیات وو او په ایئرپورټ باندې الډي ال تک بد حال او ایس زمونږ پاکستان نو هم به سه تمغه په فنونو باندې سړی شلو زمونږ سره هیلپ هم نکولو. بس دا به راتو چې تاسو انټری موږ کړی دا پته نشي دا انټری دوی سره پاره کوله نو به ولي کلو کوم نه نو ته پوسټ پې وکړلو. بس ختم مردان پختونو لکه په دې افریقن ایرویز کې بس موږ دوه کسان رالو. نور ټول تقریبا انډین او سر لیبین هم رالل چې لیبیا را پرېښودله او سر بنگلادیش یو او دوه موږ پاکستانیانو.
دام کرالی وی چې تاسو چا راوسته او ورسره دغه جاسته څنګه دا چا جاز او
جاس خو زمونږ ایمریټس او قطر ایئرلاین خو بالکل یو قسم دغه کړو چې موږ لیبرټی پول ایئرپورټ بنیاډو کو زی ګنا او دا افریقن ایئرویز هغه صرف هلت لپاره بس ما لکه دس خلق کچھ اغوی چار چار پانچ پانچ دن پہ ایئرپورٹ کے تیرے کڑے ما چھ بیس گھنٹے پہ ایئرپورٹ کے تیرے کڑے او دا افریقن ایئرویز را لو او دا بائی چانس بس دبئی تا دیول چھ منگا دا کسان اڑو دی زنا او بسل غواڑو ٹکٹ بس منگتا میلاو شلو پاکے
دیکھ دار ملک خلق کو
کنسا دیکھ مکسچر مکسچر پاکستانی خو صرف منگا دو کسانو نو ٹول انڈین فیملیز یو بنگلہ دیش یو س لیبیا نو پاکے راغل منگ سرا دغا شان دی صورت حالو
نو کدا ایئرپورٹ لگ حالو نا تو ایئرپورٹ کے حالو
ایئرپورٹ کے خو ډیر بد حالو منگا چھ کم سار وخت لکه مونږ یو گاڑی کې چھ کسان وتلو په بل گاڑی کې سات کسان وتلو په ایئرپورٹ چې مونږ څنګه اورسیدو ایئرپورٹ ارد گرد دو دو کیلومیټر کې دومره خلکو بیګونه دا ٹی وی غان د سیزن پرتو چې ایئرپورٹ اډو مونږ گاڑی بوتلې نشولو بیا التن مونږ خپل بیګونه دغه شانتي لسونو کې راوخستل او بس څنګه مونږ ایئرپورٹ ته نږدې شولو لکه انټری امپوسیبل وا او بس دې ټیم کې جګړه سٹارټ شوله په ایئرپورٹ کې فائرنګ مائرنګ وشول لکه زه کامیاب شوم ایئرپورٹ ته په انټری کې او ټول ملګری مانه پاتې شو بس هغه ته بیا ایئرپورٹ سیل شلو ددلنه چې کم کسانو کا فلیټونه هم هغه ایئرپورٹ ته انټری نشو کولی او بس دمر ټیم کې ایئرپورٹ کې دلنه لکه رسیدل
هلته کې دکانونه د خوراک سک د اسپیټال روغتون دا سہولتونه په دې روز کې شین
خوراک سک دینه ډیر خلک د نهاره د لاسه بهوشه شوی هم په ایئرپورٹ کې دغه شند پراتو برنا باران سٹارټ او دمر یخ هواګانې او طوفان او ایس د خوراک تنظیم نو او موږ ټول پکې پونو کې دغه شانته بد حالو د خوراک سنو ماشومان دغه شانته پیر پټونو جوړېدل او برانه د لیبین کم لکا خانه جنگي سٹارټ ونه ټول لیبین چې کم غزي مقامي خلک تي فارنر باندې به حمله وکړه چې سبا ور سره او ګاډي به سره او پیسې خلو سره زیورات سره به واخستل
د حالاتو کې موږ ګورار بلی نو ټول خلک چې کم نیو په بانکونو په دکانونو باندې حمله کوي ماتي وډاکې چې د حالات ټول
د لیبین په کورونو باندې حمله نشوې کېدلې او د لیبین سره چې کوم تعلقات هم د چاو هغه سیف وو خو نور فارنرس ته دا پرابلم ډېر زیات وو د ډاکو والا دکانونه خو لري هغوی زیات تر خالي کړي پیل نه هغوی په شپې شپې باندې خپل دکانونه خالي کړي موبائل تقریباً کلب سیش والے مہربانی ہو چاہے ار فارنر تھا ٹول لگا لیبیا کے موبائل تھا سو سو دینار چالیس چالیس دینار وہ لے گلی ٹول خلق پل کورنو اور سر رابطے کی ماتا خدا ہوں پا کے اخ کرے درچہ پاکستان کالے ہم لگا فری کرے ہو
دا لیبیا حکومت
لیبیا گورنمنٹ
دغت جی کم فارنر تھا سویات کو خارجان
جی
جنگ پاکستانی نے پکیونو پاکستان حکومت خطا سوی جی میں سے مسرد داوانو لانون ملکنے جی کم غیر اخفر ایمبیسی والا راغلی
ما داو قتل آسٹریلیا نے ایمبیسی والا راغلی پا ایئرپورٹ کے پا جنگ حالات کی گرز دل پا ٹریپولی ایئرپورٹ کے اغیبا ار وقت داویل آسٹریلیا آسٹریلین لکه غوته یو زنانه میلاو شله د لاس نه رونی ول سیف زیته بوت له لو ډایرکی ولې غلا او دغه شانتي نور سو خلک ورته میلاو شله استرالیا غي فورا نو لګنا ترکیش خپل درې جازونه راوختل خپل کسانو د پاره سیده ولې غلا او موږ پاکستانی او سفر سره دوه کسان راغلي دا زنګای به صحیح حال نه
تاسو سو خپل سره اراده کوي واپس بیا راتلو یا د حالات ټیک شو
بس ته حالات پورې ډیپند ده ک حالات ښه شو زم کمنی واپس تر لیبیا تراله نو بیا به سوچ کوم
دا او د لیبیا نه راستون شوی محمد آصف اقبال چې د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدر منوریدونکو د پیښور په نشتر حال کې د 15 فروری نه د 3 مارچ پورې یو هنر میله روانه ده. په دغه میله کې د مختلفو سیمو نه راغلي هنرمندان برخه اخلي. دا چې په دغه میله کې سره واندي او دغه کې کوم خلک برخه اخلي بشبیر جان دغلته دغه میله ته ورغلی دی دغلته کې یو زرګر سره خبرې کړې دي او دغه هنر میله په اړه یې ټول معلومات راغونډ کړي دي. راځي چې په دې ریپورت کې وارو.
زه د ورمن والا وسیدین کې مو په اندرشر کې کار کوم او دا کارونه چې ته ګورې دا وګې دي ته وای دا پرانه دي 200 کاله زړی دا لګه د یو ټی نه بلې ته پاتې شي دی پوه شي. نو د دې رواج وستلې دا مثال وس دا مونږ د ثقافت ته بار راوړي
دا دې څه دا سټل لسې لګ دا
دا دا سټل لګېدل د سلور جولری ثقافت کله چې زمونږ پښتنو دا استعمالول په خوي می استعمالول او دا په چاندي کې می استعمالېدل چاندي دی والا م جوړ شي دی په وا سل یو نیم سل کال مخ کی او په ګلوټو کې م جوړ شي دا لا کټی دا سواد کې استعمالي دا اوس په چاندې کې ملاويږي او په ګلټو کې مرزي وای شي او دا وګي شي دي دا وګوره دا وساده جوړ شي دي دا د غاړه کې استعمالي
دا کم دي خلک چي
دا د وزیرستان خلک ډیر اچي دا انګو خلک اچي او دا نور چي دا سواد کې استعماليږي زيت دا غاړه دا غاړه کې اچي دا وړي وګي دا ماشومانو جنکو دي په غاړه کې اچي
د دې کیسه څه دي کدام لږه موږ اوردم
دا وګوره دا وزیرستان ولای دی ایران ته مننه پکې استعمال شي دا غمیش لګیدې دا وګی دی ته وی حقیقت غمیه پکې لګیدلې او دا چا بکې دي دا پزر وګې مراتل او پګیلټو کې او پیتلو کې بمراتل
دا اوس چاندی دا
دا وز پیتل دی
دا
کوزه دا دا لکه کتاب کې راغلی دا جولری په حساب مونږ جوړو عدالت خرسي ډیکوریشن پیسو نه دی
ډیکوریشن پیسو دا عام استعمال لپاره
نه عام استعمال لپاره نه او دا لکټی چی دی دا جولری کې راځي دا پنجاب خلک کراچۍ خلک دا استعمالي اسلام آباد خلک لکه چاندی کې جوړي او ګلټو کې جوړي
د دې زیات تر اخته سود داخله تاسو خلک مالی کنه
دا دې خلک نه لیدا مالدار خلک علی د پیشن د بارالی بس دا سه پرانه شیخ کاری زوړ کاری د کی غړی م جوړی دی شي غاړی ته غمی پکې ولا گئی د سرمنې د غي بندي
دا
مون پخپل جوړو پاډر جوړو
او د دې قیمتونو سنگین سره
د دې
زیات ګران دی د سنگره
د چاندي قیمتونو د مخ کې د بازار ډیر خو د پیښور داسې و لکه یو اهله لکه دوبی یا تایلند داسې و چې ټول خارجي ملکونو خلک براتل ل د بغرزیدل او د دې د ماکو د حالاتو د لاس په خور نه بس وسکندرات جوړي مارکیټونه ټول خالی شو افغانانو په ګډیر ښه کارونه ټول لاړه بس وس د بازار لک خراب شي
اقدام لک تاسو مونږ ته وی دی خدا فلورنيزونه او تاینيزونه ملګي
دا لګیدي د کلیوال خلک استعمالي د غرونو خلک کنه دا چی لا کوچیانو وانت خلک بلوچستان والا دا خلک استعمالي ته وګي وي
وګي د دې
او دې وګي چې دا 1200 روپیه او دا چې دا سوات والا دا غاټي چې 5000 روپیه دا غمی پکې لګیدلی دا لګي زړی دي دا انټیکو کې زی
دا د څه پیسې تاسو ورکوي دا ټول پیسې
دا ټول حساب نه دا نګي حساب کارا پوري دا چې اوس یو کاریګر شروع کوي مثال خبره دا پلس ورځو کې یو غیری شي جوړولې هغه وخت کې نو دا سه ګیسونه وې سم نو دا پسکرو کې جوړ شي دي بابوزه به ورتوالو دا تقریبا 200 کال زړه تاریخ لري
او د دې څه قیمت توسه
نه 5000 روپیه
دا خلک اخلي
دوه دا اخلي ولی نه اخلي پلکاو یلی
دا تاسو دا غلي دا کوم دینر
دا خوله دا د سوات او د دې زین ناراضي کنه ته زالو زرو پسې ګرځي خلک اگر اوړي هغه ویلې کوي دلته کم چروغ شي یا غمنګ دلته دو خرڅوي ثقافت ته بار پریدو کنه
نور د شوکیس
کې څه دي د شوکیس کې کوم سامانونه دا ټول اوس نوی جوړیږي چې دا ټول مونږ جوړ کړی
ګوتمی دی پکې
ګوتمی دی دا والی دی ګوتمی دی دا گجری دی دا چاندی دی دا پیرودی پکې لګی دی چاندی ساده ګوتمی دی دا ډبی دی ډیکوریشن لپاره دا زنانه پکې خپل والی مالی پکې دی معلومداري په دا انواری کی دی کنه دی دا پاره دا غټه ګوتمه چې دا کتاب نه جوړ شي 2000 کال مخکې زړه جوړ شي دا کتاب نه تاریخ ته کتاب نه دا ګوتمه ورته راواله چې
تاریخ
لکه تصویر جوړ شي
تاریخونو کتابونه
اگر راوړي لکه مثال ته ماته وی چې دا شی ماته جوړ کا زرته نه منظور به خرچه راځي ته وی جوړ کا بس مونږ جوړ کو دا شی
مطلب دونه په خوندې په کتاب کې تصویر چې کې ملو
شنو اغه شی مونږ جوړو
دا بیا میوزیم کې ملاویږي کتابونه خلک یې بار وخت د خلک کتابو دوه راوړي اډر راکې مونږ لا
بیا
دا کتابونه مونږ ملو خلک یې راوړي بیا مونږ خپل شی جوړو واته خپل سیستم باندې
زرګری چې عام زرګری نه جولری پیسې باندې د کې سونه مونږ استعمالولې شو اډر باندې چې سړې جوړي چاندی نم جوړولې شو وې پیتل نه جوړ ک پیتل نم جوړول شو تامبې نه جوړ ک تامبې نم جوړې دي شي دا کار پکی وي
تاسو چې دا سٹل لګول لري روز دوه کې دلته سو کرغلي دا خینه غشت رزق
او ګوري تصویرانو سره وباسي کنه
ها او افریس وکړه
اخلي مو تاسو کې مون ته وې کارټونه مو ورته مون سره کارټونه د دکان نه او مون خو کاریګری وباس راځي مال نه رهله کی وای شي خیال ته راځي مون تراشي مون تاړه راکی دلته ډیر داسې حالونه ولا راغله مون ته کارټونه راکړه چې مون وتا
قدر من اوریدونکو په پیښور د نشتر حال د هنر میلې په اړه معلومات مو اوریدل چې په دغه کې سټال لګول کې یو ازرګر د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي په پیښور کې د کتاب د مخکتنی و غونډه شوې د دې غونډې د حال لپاره د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دا ریپورت راکوي
د بهارونه کتاب کور او غوري خیل پښتو ادبي جرګه پیښور د سوري لاندې د مسافر شاعر سراج افریدي د کتاب زپ نغمو د زله پر هر ګندمه مخکتنه د خاني فرهنګ ایران د غوندو په تالار کې د نامتو شاعر او لیکوال سعدالله جان برق په صدارت کې وشو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي منور سلطانه مشره میلمنه وه. منور سلطانی په خپلو خبرو کې وویل چې د قوم او د ژبې په پرمختګ کې شاعر او لیکوال مثبت رول لوبوي. شاعر او لیکوال محب الله شوق وویل چې شعر باید د ژوند ترجمان وي او د سراج په شاعرۍ کې د ژوند ترجمانی شوې ده.
ښه شاعري هغه ده پای کې عام وګړي عام ولس خپل ځان ویني چې هغه ووي نو هغه داسې ورته ښکاره شي لکه چې دا د هغه د ذات خبره په دې شعر کې شوې ده. د سراج په کتاب کې دا ټولې خبرې غونډې شوې دي. هغه په شاعرۍ کې داسې شته چې کله شعر د ژوند ترجمان شو په دې کې ټول سیزونه راغله.
لیکوال او شاعر سعدالله جان برق په خپله صدارتي خطبه کې وویل چې هر ماشوم چې د خاپوړو په وخت کې خاوره وخوري هغه بیا خپل خاوره نشي هیرولې او سراج هم یو له هغو څخه دی. شهاب بنوسی د سراج افریدی نظم په ترنم کې واوراو چې دا اوریدونکو د پام وړ وګرځېد.
پکرا چای کې جمدا وتا مات کرے د بنو شار دې رچکر شکنا تدرت لو د خد لټا وتا.
پاتې دیني وی چې د کتاب شاعر له هوا د لری په کوویټ کې وسیږي او کتاب د بهارونه کتاب کور له اړه چاپ شوی او د شاعر په غیر موجودګۍ کې مخکتنه وشوه چې په لزګونه شاعران لیکوالان او د شعر او ادب مینوال ورته بلل شوي وو. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وای مشال ریډیو ور.
قدر منوریدونکو، اوس وخت را رسیدلې ده د هفتهوار پروګرام ستونزې او سرکار. دا پروګرام ته استاد مون همکار مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو مجید بابر یم او د مشال ریډیو پروګرام ستونزې او سرکار کې مو هرکلی کوم. په 2018 کال کې د بشري حقوقو د نړیوالې ادارې هیومن رائټ واچ لخوا خپور شوی د بلوچستان په اړه یو راپور کې ویلي شوی دی چې په دغه صوبه کې په نسلي او فرقیزه توګه چې کومې هدفي وجنې روانې دي تر ټولو نه زیات یې په دغه صوبه کې تعلیم اغیزمن کړی دی. د دغه راپور تر مخه تر دا مهال 21 ښځې او نارینه استادان په نخښه کړی شوي او وجلې شوي دي. څکه هم دغه هدفي وجنې د دغه صوبې په بلوچ میشته سیمو کې روانې دي خو اغیز یې په هر یو طالب علم کړی دی. همدغه ستونزه زموږ د نننی پروګرام موضوع ده. د بلوچستان د انفارمیشن ټیکنالوژي انجینیرینګ او مینجمنټ ساینس پوهنتون کې په اقتصادي څانګه کې یو زده کوونکی هیرا اسلم وایي چې په بلوچستان کې زیات شمیر استادان د پنجاب صوبې سره تعلق لري او د دغه هدفي وجنو له امله دوی اوس بلوچستان پریښودی دی.
یو خوګس بلوچستان چې دی ډېر بکورډ منل کیږي چې مطلب تعلیم د لایا ته ډېر پاتې ویل کیږي. دلته چې زیاتره ټیچران د اغلی دی هغه د پنجاب د خوا دي او هغه دین ډېر ایکسپیرینس په دې چې هغه د تعلیمي ادارو سبقان ویل دی او ډېر ایکسپیرینس دی. نو دلته چې دی ټارګټ کلینګ د پروفیسوران دم شروع شول او ریسنټلی یو پروفیسر چې وروسته له هغه بعد چې دی زموږ خپل دی د کالج پروفیسوران یې چې سر یعقوب ولو زموږ نن بشرا خلیل وایي ډېر ایکسپیرینس دی چې خو دی دغه د ژوند د خطرې د وجه چې دی بېرته پنجاب له لاړو نو د هغه وخت چې دی زموږ بلوچستان سټوډنټ چې دی ډېر سفر کوي په دې کې اوس زموږ هغه ایکسپیرینس ټیچرز نشته او زموږ څنګه نالي ځلو هغه بس زفر کتاب تخپل وای یا دغه په دې غلط شران کې دارن کرا کرا روان دي.
په بلوچستان کې پښتانه او بلوچستان پروفیسران او استادان هم شته، خو هیر اسلم زیاتوي چې اوس هغه پروفیسران او استادان چې پنجاب یا نور صوبو سره تعلق درلودو د غزینه ولاړل، نو د دوی تعلیم سخت اغیزمن شوی دی او دې سره سره په دوی باندې مالی بوج هم زیات شوی دی.
اوس چې دوی هغه زیاتر مطلب تعداد ټول د پنجاب څو اوس چې دوی هغه بېخي لږ دي او سټوډنټ چې دي په کالج کې کاغه ټیچران اویلیبل نه، نو د دې چې ډبل خارج ډبل خرچه دي چې ټیوشنان مخال لذي ټیوشنان ډبل مطلب د سکول سره زیات سات او د یونیورسيټي سره زیات سات دي د ټیوشن فیس دا مرته هغه ټیچران باندې برډن یې خو بیا هم چې زیات سټوډنټ ورته بیا هغه دا غرنګ سبق نه ورته وي دا خو بېخي لږ تلوس.
د هیرا اسلم د وینا تر مخه د تجربه کارو او لوړو زده کړو خاوندانو استادانو تک سره اوس د دوی سر په هغه علومو نه خلاصيږي چې دوی پکې زده کړې کوي.
زه اوس خپل اکنامک ساينس دا چې ما ایکسپیرینس ټیچر شول او ما چې دی کانسپټ نه دی کلیئر ډېر ډېر شاندار نه دی شو ما پای کانسپټ نه ست او هو زه وایم زه د دې نو کمپټنت د بیا نیم چې زه اوس پنجاب خواته ځای مشن وکم هغه چې زما د اکنامکس کې زما مختکلنګ وورم او هغه د ټیچران د نو دا چې دی موږ کانسپټ دا خراب شول بل څه پای ټیچران چې هغه چې موږ ویل دی هغه غرنګ کانسپټ نه دی پدې هغه خپل د دې پات د تعلیمي دارو څخه سبقان ویل دي یا په دې دی چې پرایویټ خپل ویل دي نو دا هغه دوت چې دې موږ دا راځي د شکه هغه مشت سبق خو موږ کانسپټ سره نه نس کلیر کوي څنګه چې وخت ولا کی ترام کوي.
د بلوچستان په هنتون یو بل طالب علم کبیر افغان وای چې په بلوچستان کې د استادانو په هدفي وجنو کې د مینځتللو تر ټولو زیات پښتانه طالب علمان اغیزمن کړی دي.
په جنوبي پښتونخوا کې دلته کوم استادان په نخښه کېږي د چیرپسن د ناصر لوخا د شرګر د ناصر لوخا هغه سره واقعتن ټول جنوبي پښتونخوا بل خصوصي دلته کوم پښتون بل څه د هغه طالب علمان ډیر زیات متاثر دي. په دې وجه دلته په ټول لوی تعلیمي ادارو کې اکثریت د پښتنو ځوانانو دی یا دلته چې په پښتونخوا وطن کې کوم اوسېدونکي دي نور کښنی وړوکي کامونه دي هغه زموږ سره پراته دي لکه سیټلر دي پنجابیان دي کشمیري دي هزاره دي چې هغه هم پښتونخوا وطن کې زموږ سره اوسېږي. نو واقعتن زموږ تعلیمي نظام ډیر زیات متاثر شوی دی. دلته د کالجونو د پوهنتونونو څخه استادان دي دا یو مسلسل و لړۍ روانه وه دا په نخښه کېدل او بیا دا له منځه وړل کېدل او په دې کې لویه خبره دا وه چې استاد خو هغه مقام درلود چې هغه په معاشره کې معنا انسانانو ته زده کړه ورکوي او د معاشرې ته رڼا ورکوي او دلته عمله پر استاد وه پر تعلیمي اداره وله او د طالب علمانو پر مستقبل وه د دې پر روان وخت وه.
د بلوچستان پوهنتون یوې پروفیسورې چې د پنجاب صوبې سره تعلق لري او دا مهال یې بلوچستان پریښې دی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې اوس په بلوچستان کې وضع ډېره بی یقینه ده او ځکه ټول تعلیمي یافته خلک چې د نورو صوبو سره تعلق لري په مزه مزه دغه صوبه پریږدي.
ډېر خلک اوس په دې سوچ کې دي چې د دغې سیمې حالات خراب دي او موږ له پکار دي چې دغه سیمه پریږدو ځکه چې په دغه سیمه کې کوم عمومي سلوک وو هغه بالکل اوس بدل شوی دی، تر دې چې د زده کوونکو په سلوک کې هم ډېر بدلون راغلی دی. او یوه بله خبره په بلوچستان کې د مینې رورولۍ او د اوسېدو ټول انداز تون مزاج دی او دا د دغه ځای کلتور جوړ شوی دی. نو که څوک دغلته اوسېږي هغوی له پکار دي چې په دې مزاج پوه شي او دا د نورو سیمو نه د راغلو خلکو لپاره د روی یوه بدله فضا وي. نو یا خو په دې پوهېدل پکار دي چې دغو خلکو سره هم په دغه انداز اړیکې وساتلی شي، خو اوس چې کوم حالات دي هغه ډېر بې یقینه دي او ته بالکل دا اندازه نشي کولی چې کوم تن یا کوم کس تا سره ډېره مینه لري او ستا ډېر عزت کوي، خو کوچرې هغه سیاسي شي نو څه هم کېدی شي. او دا خو نن سبا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې نړۍ رویه جوړه شوې ده.
د بلوچستان د آی ټی پوهنتون کوټ د انګریزي څانګې استاد عظیم افروز دغه ستونزې ته په دې نظر ګوري.
تاریخ په پام کې وګورو په 1900 کې نو د پېښور د خیبر پښتونخوا ګورنمنت وو فاکت د پروپوزل ورکې دا تجویز یې ورکې دی د سیاسي سکم اوپن میرټ کوټه د کم کوټه سیستم زیاد اوپن میرټ دی، یعنی موږ به جوګو یو کده پېښور شو خبر پښتونخوا لپاره په شم سټې شي دی نو موږ په هغه کې شپته کې شپته اخته او 1970 کې د بلوچستان ګورنمنت سکم لنمز د سیوی شتال لنمز کم دروالي ټیچر زو کم بنجاتي
میتھمیٹکس او په انګلیش کې بالکل خپل خدمت نه لرو. نن چې کوم لړی عوام او ټریزم غو سپیشل بلوچستان په اړه باندې څه تعریف کړي نو کوم خبره ده نو په دې کې موږ څه سبي د بلوچستان سبي دی لري توان اخیستی دي بالکل الموست مدر پی ون ایک سو یو سلیا اویا کسان یو سلیا اویا پروفیسر او اسسټنټ پروفیسر د سیفیت پروفیسر او لکچرر د دې ځای ته وتلي دي.
په بلوچستان کې د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسر کلیم الله بریس وای چې هغه استادان چې د نورو صوبو سره یې تعلق درلودو هغه اوس بلوچستان پریښی دی او زیاتوي چې صرف د بلوچستان په هنتون نه یو شمیر استادان اوس تللی دي.
کوټه په هنتون کې لتیو څلور پنځو کلو سره او بیا په صوبا په ټوله صوبا کې خصوصا د صوبې بلوچي سیمو کې چې کوم ټارګټ کېلنګ دی وجنه کېږي بیا خصوصا چې استادان بیا د پوهنتون استادان وژل شوي دي. درې زمو د پوهنتون استادان شهیدان کړل شوي دي. هغه په نتیجه کې ډېر استادان کوټه پوهنتون یې پرېښی دی نو د هغه ډېر منفي اثرات زموږ په اعلی تعلیم باندې چې د پوهنتون د سړي په تعلیم دی ورسره په نورو تعلیمي ادارو باندې منفي اثرات ډېر سخت پرېوتلی دی. نن حالت دا دی چې د پوهنتون په ډېرو شعبو کې چې کوم د ډاکټران وو چې چا پی ایچ ډي کړی وه هغه تقریبا د څلوېښت پورې استادان کوټه پرېښې ده. اسلام آباد لاهور یا کراچی ته تللي دي.
په بلوچستان کې د استادانو د هدفي وجنو دغه ستونزې د پوښتنې لپاره مشال ریډیو د بلوچستان صوبې د تعلیم وزیر طاهر محمود خان سره اړیکه ټینګه کړه. ټلیفون یې اوچت کړو او وی ویل چې دې په دې اړه څه نشي ویلی. بیا مو د پاکستان د داخله وزیر رحمان ملک سره په دې اړه رابطې کولو هڅه وکړه او د دې پروګرام تر جوړولو پورې هغه ته هم په رسیدو بریالي نه شو. نو دغه ستونزه مې د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر عبدالنبی اچکزی مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې تر دا مهال د بلوچستان پوهنتون نه څومره استادان تللي دي. نو دی وایي چې
تقریبا تقریبا
دا چې کمال تک اوس طالب علمان دي چې د هغوی د امتحانونو را جوخت شوي خیرنې کال دي نو هغوی بس کوي پوهنتون کې دا قسم مسله روانه ده. استاد په نظر باندې د دې حل ڈاکٹر صاحب دوی استادان د پاره کم داسې امنیتی تدابیر اغستې شوې دي چې دوی سکیورټی وشي
پاکستان کے
ملاوېدلای نه پرایم منیسټر ته ملاوېدلای چې اته موږ دې وجو سکیورټی خو نه شو ورکولای
خو ګوریدونکو داو دنن پروګرام ستونزې او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزې مو حل